سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی برید درنه مرګ ژوبله
شیرو ورتدلې خلک ډېر زیات ورخطا شول. هر سړی منډه کړله په دې راټه کې واچوي مسئول تا کوي ځای ځان ته پیدا کوي هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي.
د بامیان د بودا پر بتانو تازه ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې
سر بوتا بازم فریر داره، فریر میکنن سر بوتا.
او د افغانستان او هند د کرکټ د مهمې لوبې په درشل کې د کرکټ له مینوالو د افغان ستوري راشد خان هیله
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د 110 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد وشپېته قضیې ثبت شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي. منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتک کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتک بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوی و چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتک او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یو ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتر کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو دراوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو تر لاسه کولو کې مهم نقش لوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډه ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودیدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ یو سلو لسو هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان ناګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جماعت ملا امام هم و د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پتی دي. اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو حمله باید بندي شي. د طالبانو یو ویاند دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون حمله کړې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستری روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه ختمه کړي او سوله ټینګه کړې ده. پرون سیشن به لومړی روغتون ته نږدې د 2 چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای پروختون کې د نن څوک نه دی ځانمن سوی، خو لروختونه بهر درې شزی یو ماشوم او درې طالبان وجلسوي، دغه راز 15 نور چاپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روغتون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روغتون کې دننه وو، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایا.
شهرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچو مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځان ته پیدا کړي والته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله د 320 وروسته مونږ د صحنې ته همداسې وروتلو. لرې نه مولې د البته نږدې خو اجازه نه وه، ځکه ساحه ټوله قلا بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روغتون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روغتون د 2018 کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی و. هغه وخت په ډله ییزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روغتون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت یې هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان شوي وو.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون پرونی حمله غندلې ده. پر 420 روغتون د پرونی حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د دې ډلې خبری آژانس اماق تیره شپه ناوخته پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د مسؤلیت ومنه. بلخوا په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جماعت ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمونږ همکار د ازادۍ راډیو د مشال څنګ له خبریال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه قاتی راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړې او لمړی ترې پوښتلی دي چې د طالبانو لژمنو سره سره ولې تر اوسه په ننګرهار کې د روانو وژنو مخنیوي نه دی شوی.
طالبانو د دې لانجې د حل لپاره د ننګرهار والی د طالبانو هغه تیر هفته په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی امنیتي یو غونډه کړې ده او د هغې د مخنه په جلالآباد ښار کې دوی خپل کمربندونه زیات کړي دي او په ولسوالیو کې چې د خپل نور جنګیالي لیږلي دي چې غلطم د دوی امنیتي وزور زیات شي. دوی خو دغه رقم ته خبره کوي خو په پټه دوی چې د زی چاپی وهي په مختلفو ځایونو کې د خلکو کورونه تلاشي کړي، د غزنی خلک راستلې دي، حتی دینی عالمان نیولې دي. ځینې هغه دینی عالمان چې د داعش د عقیدې سره نږدې دي، سلفیان دي، مدرسو باندې چاپی وهلې دي. ځینې خبره دوی رسنیو ته راوباسي او ځینې نه. د طالبانو باندې کوم دا تور لګی چې دوی د خلک د کورونه راوباسي نو دا دوی منی نه، او دا خبره کوي چې د طالبانو په جامو کې د شه خلک خپل شخصي دښمنی پالي. خو دا سن د زکه چې کمې نمبر طالبانو خلکو ته ورکړي دي چې د ضرورت په وخت کې ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفون نو باندې منګ ټلیفون نه وکړل هغه کار نه کوي. نو یعنی هغه خلک چې طالبان یو باسي بیا د غوی مړی هم پیدا کیږي، نو هغه په احتمال هغه کسان دي چې یا د تیر دولت سره کار کړی دی او یا چې د داعش د تړاو تور په پورې دي. نو طالبان خو په اوس وخت کې کسان په ښکارا په مطبوعاتو کې دوی د داعش قوت نه مني، دی وجودونه دی قوی نه دي. خو وروسته به دا سردردی نور هم ورته زیاتیږي، دا ښکاری نه کی داسې دي.
هغه کسان چې وژل کیږي یا مړی پیدا کیږي څو ویل کیږي چې دوی څوک دی په چا پورې تړلی دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کوم لړۍ روانه ده، په هغه کې
هدفی وژنې هم دي، د خلک تښتول کیږي هم، بیروسته مړی وموندل شي، ځینې خداس دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې وبسره شي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړی وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربیره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډیر په اوج کې ده، د یو بل دینی عالمان وژني، داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې ده په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلی دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
شو د طالبانو دښمنی پوخوا هم وا، اوس هم اشته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي، داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، د غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تیر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې را یوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي، د هغه د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حملې چې دا ټول داعش کوي، دوی ذمہواری مسؤلیت هم اخلي. ځینې هدفي حملې هم دوی کړې دي، په ولسوالیو کې هم، په شیرزادو خوګیانو کې، په چپرر کې، په کوټ کې، بټی کوټ کې، په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړې دي. ځینې نه رپورټ کیږي، طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي رسنیو ته، خو ځایي خلکو نه چې موږ اورو نو دا روانه ده دا کیسه. او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي، ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره یې کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تیر حکومت کې کار کوو، طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي، نو هغوی مجبوره دي چې د ځان لپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی. نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف. نو که دا وشي، دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول، په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو، د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلک وو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناکه کړه. نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي، دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښو چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د دې هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بامیانو د بودا پر بوتانو ډزو اندېښنې پرولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې وسلوال طالبان د بامیانو د دې بوتانو پر لور ډزې کوي. طالبان وایي د هیواد ټول لرغوني او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کیږي او د دې امر له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبه لبل وړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې سي د خنداګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سویده. یو شمیر افغان فرهنګیان وای کته هم افغانستان زیات شمیر لرغونی آثار او آبادات لري، خو ډیرای لوړو طبي او امنیتی ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنده تاریخي آبادا ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه د دې چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله، نو دا هغه توریستي جاذبه دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لدلته راشي، او دا به د افغانستان دپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همداده سي په هو به هیڅ کوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کندنه او یو خاو بل خاطر ول د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی چې په خپل حال پاتې او که څوک د غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه
که څه هم لکاغلی وسیق د ازادي رادیو پښتنه مشخصه د همدی خبرې سوې ویډیو په اړه و، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولي کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته یو څه ورغول سه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
پاکستان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا خبرې پرون په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې پر راتلونکې جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان استازی برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نه شي.
شغلی یوسف تهن بلنه ورکړی ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکي اونۍ چهارشنبې پیل شي د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د مؤید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونشي وضعیت به ډېر خراب شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ وټلی ستوري راشد خان له خلکو هله کړی چې د نننۍ مهمه لوبې د ننداره پر مهال نظم رعایت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو مسابقو په لړ کې افغانستان نن له هندستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. په دې لوبه کې د اصغر افغان پر ځای د نامیبیا پر وړاندې چې مسابقه یې وروستۍ مسابقه وه په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر څلور نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې ننداري ته ورځي و غشتل
تاسو ټول نه یو د هیله د خوښ ته چې میدان ته راځي ځان سره ټیکټ راوړي ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه به نظمي چې دوبای ګراوند کې وشول ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او ولته ډیر زیات بے نظمی پیدا شول. آئی سی سی پیج کې او داغه سی ابو ظبی کرکټ پیج کې هم لینک شته چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاټلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوه یې د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور راپورونه او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدا شیبه په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ ترورستي بریدونه ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کوم کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د ترورستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبري راخیستې دي چې کانګرس ته وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه د امنیت لري چې پر لویدیز ترورستي بریدونه وکړي. شاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپژو تر ټولو سومیاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوه کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپل مقالې په اخیره کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د ترورستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول او راوروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتونو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارات په نوم حکومت په رسمیتونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اگست په میاشت کې ملګرو ملتونو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت ته دی وړ دی چې نړیوالې په رسمیت پیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونه په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت ته په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولای دي، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
اتبجه او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي راډیو او ری اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تشدد له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وی د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د خلکو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان وی پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ را تګ کوي. په بامیان کې د ډاکټرانو یو ډله وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي نو یو انساني ناورین برامنځته شي. دوی دا څرګندونې په یو اعتراضي غونډه کې وکړې. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو مرستیال ویان په یو بیان کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي. د 113 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 یا ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلې اسلامي څیرونکې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په شپږنیم کاله بند محکوم کړ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله لا هم د دې ولایت د صنعتي پارک ټولې فابریکې چې شمیر 2500 تر رسیدګي بند دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وای لژمنو سره سره له هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه د چمتو شوي. لبلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وای چې د استونزې د هواري په لټه کې دی. د ازادۍ رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
د تیر شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت لامله د کجکی بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشل عمل کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سبې ده. مخکې به یوازې له سات برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له دوه تر درو ساتنو پرې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکار سي.
بار وضعیت ولاړ دی، ګرد به بیکار کور ناسي، کاروبار بنی هیڅ کار بنی، نو چې نټران تیل ګران دي شي نه پکښ پاتې شي نو بار کارګر کار ولاړ.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسول ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچری وزت د خرابې دوه خواته لاړ سم مجبور یو فابریکه به لیواده باسو یا به فابریکه پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواد سوس بل شي نه دی پاته ځکه چې په دې هیواد کې چیر زما کار نه چلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکاندار نهسته، د مارکیټ کې کاروبار نهسته، د بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. د وی طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده راکړی دی چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکومت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو د میاشتې ریږه د اوسه کم اجرا تر سرګو سرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکوي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوي ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته وویل چې موږ په ګرام کې هلته جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکړي تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. موږ مشران مور سره موافقه وکړله چې هغه به در کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا درې او څلور پنځه ورځې هفته کې را انتقال کړو. نو بیا بیا په صنعتي کې هلته صنعتي تنظیم بسته کړو وربنه د صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله د بیکاری کچه هم په دغه ولایت کې لوړه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زاد ورکړي د کندهار ولایت څخه دا پیغام چې د وروره د شانه دوه ګرامي د وړه ګران د وړي ګران د چای او پک ګران د خلک سړي دي زمان دي صحیح چواته نه لري ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ولسوالۍ په درې سره د خلکو سره کومکونه او خلک دي په بد خلک.
السلام علیکم جزاتی رات ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلې حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک مستحق ته ورکړي وای نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخ کې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوختو او موږ ته په کور کې ځای راکوو موږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بیچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړی موږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغهار ویرا تاسو خبره کوم دا ورسم پاتې کړی دا باندې یو ډیر په تاسو په نی یې د امریکان تاړو یې پرې دی دا خو تاسو مو کړی په لوان یا هغه هم پرې دی نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد خلاص کړي د امریکان دی ورادي نو د اسلام په مابین کې خبردار نشته. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درمن نیم نننګ راس خدای امارات اسلامي له مشان خیلا کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي اجازه کشي تعلیمی کار خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوې. بلدا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت د پاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونه وروستي راپورته. په مکسیکو کې د ماریو دل منځنی ورځ دي. دا مراسم د یک شنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو ننداره کوي او برخه پکې اخلي. دوی د دې مراسمو پر مهال ویر نه کوي، برعکس خوشحالی کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستي ورځ پیل شي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دې نندارو یو لیدونکي بیرینس سانچز وایي
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. دا هغوی د خوښې خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دی ورځ ته د بی ګنا فرشتو ورس نوم ورکوي. د متوفا ماشمانو لپاره د لوبو سامان او خواجه د کور په کونج کېشتي او د ماشمانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړی راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو ته ځي، شمی بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان جوړي، د ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا ټول خلکو ونل منځه. د مکسیکو یو تابع ډیوډ انټونیو وای
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاسترې منځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څوونه مخکې پیل شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.
آزادي او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخې دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاری بندي وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی، او دغه راز صادرېدونکو میوې او سبزی هم لمنځه تللې دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم ناغپال غېږم د شمنځو د ولسالې ځخه وم د شمنځو د ولسالې د مسلم باغ سره موږ شته د فلم جوړې باندې په دالار چمن بارڈر باندې نخلا نرا الکی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمن الکی کورن دلی په مصیبا خې دي. مور دې لته په پور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دې چاره وکي له حکومت څخه مور دا یې لګه چې مور دا څه دې کنه دا څه دې مور دې لې کنه څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لاره څه اسانه کې ده. نو کارڈون ومنل ماجر کار نه منل کیږي، ماجر کار د فرض مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلاکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لار ژر تر ژره خلاص کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس په خلک سره په اخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله، هم یې موټروانان په اخته وړل. نو هغه دا دي اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان د لیر په بحرون کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زادې اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته نیکه هیله سلامونه وړاندې کوم. او په چودري او شاه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګي نه کوي، او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ دی یو ځای د مونږ په حق لدو نمائندګي نه کوي، ولې چې دا مونږ ته ډېر مشکل جوړوي.
دو کدوم را غی خپل مل دی ګو کی مل مل کی دی هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی آواز زاوري او دوی نه مو خوښ دی چې موږ نمائندګی دی دوی نه کوي موږ یو مستقیل خلک یو او مستقیل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی موږ کی هیڅ کار نشته او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې دا شی دی دوی باندې بند کړي موږ نمائندګی دی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم.